افغانستان کې د سهار 10 بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل ومه د مارچ 28مه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د لوبلو میدان او د ازادي میلمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اواره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 160 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام یې په پام کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یوه ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 83 کلن صدر اعظم